درنو دوستانو ستړي مشه اجملندم او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کو. په بلوچستان کې وسلوالو کوټه څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برید کې د شپږم نیتی سرتیرو د وژلو او سل یرغمالو دا وکړه ده. د بلوچستان اعلی وزیر ویان شاهد رند مارچ په یو لسمه د ازادي رادیو مشال څنګه ته په لیګلی بیان کې ویلي چې په اورګاډي تر برید وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه او امرستندوی گاڑی روان شبی دی. شاهد زیاده کردی چی دا سیبه پا روختون کی بیرانه حالت اعلان شبه دی. لپاکستان دا بلوچستان دا ازاده لپار جنگیدون کی وسلوال دلی بلوچ لیبریشن آرمی پا یو خبرپانه کی ویلی چی دوی دا برید کردی و سل کسانی یرغمل کردی دی. پا دیال و روست نور تفصیل لرو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. نو مولیدا څرګندونه بیګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي.
موږ نسو کولای له هغې ډلې سره د اعتماد فضا جوړ کړو چې امریکایان پر ناحق نیسي. تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو اوږد تاریخ لري او د افغانانو حقونه او اساسي اړتیاوې له پامه غورځوي. غواړو د امنیت شورا له غړو سره د دې ډله ییزې غوښتنې په برخه کې چې طالبان باید مسؤلانه چلند وکړي ګډ کار ته دوام ورکړو.
د جګپورې امریکایي چارواکي همدار ازویل متحده ایالات د داعش ډلې د خراسان څنګ له پلو اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. میرمن شی پر طالبانو هم غږ وکړ چې اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو د امنیت د ګواښ لپاره تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د سفر پر مهال پرون له خپل سیال بدر بن حمد البوسعیدی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دواړو خیزو اړیکو نوې پړاو پیلوي. د خړون نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لاري د بندیدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لاري چې یو زر دوه سوه میټریک ټنه مواد پکې دي په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلاب ځپلي او هغه چې طوفان ځپلي مرستو ته اړتیا لري. د اسرائیل پوز وایي چې تیر شپې د سوریې په جنوب کې پر پوزي مرکزونو او هغه ځایونو بمباری کړې دي چې وسلوال وسلې او پوزي تجهیزات پکې ساتل کېدل. اسرائیل د سوریې په قلمرو کې پر پوزي تجهیزاتو د حملو په دوام همدارس هغه کشفي تجهیزات منخه کړی چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایي کشفي ارزونې لپاره کارول کېدل. تر اوسه د دې بریدونو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته. او یو تازه ریپورت خی چې د نړۍ ډیر خلک له ککړې هوا تنفس کوي. واځي په سلو کې ولس خارونه د هوا د ککړتیا د مخنیوي اړوند تګلاري په پام کې نیسي. په سویس کې د ډیر د هوا د کیفیت د څار نړیوال مرکز په یو څېړنه کې چې نن خبره شوه د نړۍ په یو سلو اته ډیرش خارونو کې د هوا د کیفیت د ارزونې لسلويخ سره سټیشنونو څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ وایي چې چاد، کانګو، بنگلاديش، پاکستان او هند د هوا تر ټولو چټله ده. د ریپورت لمخې په هغه نو خارونو کې چې د هوا کیفیت تر ټولو خراب دي شپږ په هند کې دي او په سر کې بیا په شمال ختیځ برنهایت خار دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی وایي د امریکا او اوکراین ترمنځ د خبرو نتایجو ته هیله مند دی. د سعودي عربستان په قربتوب د خبرې نن په جده کې په پام کې دي. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پالو په یو ورګاډي برید کړی دی او د شپږتنو امنیتي سرتیرو د وژل کېدو او سلو نورو د یرغمل کېدو دعوی کړی ده. په دې اړه په جزئیاتو سربیره اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په لسګونو لاریو کې بار 2200 میټریک ټنه بشري مرستې د تورخم د دروازې د بندېدو له امله په سیمه او پیښور کې بندې پاتې دي. دا بمب واوري چې په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د متحده ایالاتو او اوکراین خبرې پیل شوې د اوکراین پاوز پر مسکاو د ډرونو پراخ بریدونه کړي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر شپې له غونډې وروسته نه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه وختنه چې له مخې باید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړی دی. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د 15 دقیقې بحث تکرار هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي.
در دې شپې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دوستان ورسته به واوري چې په تورخم کې د خړو د نړیوال پروګرام سلګونه لارې بندې پاتې دي او دغه لارې کې هغه خوراکي مواد بار دي چې په افغانستان کې باید اړو خلکو ته ورسیږي. خو تر هغه مخکې زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې وسلوالو له کوټې څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برید کړي د شپږ امنیتي سرتیرو د وژلو او سل نورو د يرغمل کولو دعوی کړی ده. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند د مارچ په 11مه د ازادي رادیو مشال څنګه ته په یو بیان کې ویلي چې پر اورګاډي تر برید دروسته سیمه ته امنیتي ځواکونه او مرستندوی ګاډي روان شوي. دی ویان زیاته کړی چې د سیبي پروختون کې بیړنۍ حالت اعلان شوه. له پاکستان څخه د بلوچستان د ازادي لپاره جنگیدونکي وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. یادې ډلې ویلي چې دوی د بولان په دهډر سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ تر لوځول وروسته په جعفر اکسپرس کې ناز د امنیتي ادارو تر سلو زیات کسان يرغمل کړي او ولسی وګړي خوشي کړي. دې ډلې خبرداري ورکړې چې شپږ امنیتي سرتیري وژل او که حکومت کوم عملیات د دوی پر ضد پیل کړي ټول يرغمل شوي کسان به وشني. خو د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رند او نه هم کوم بل حکومتي او امنیتي چارواکي د بلوچ وسلوالو د دغه ادعا پاړه باندې څه ویلي. بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچو د ازادي غوښتونکو پوز نومي وسلوالې ډلې تر دې مخکې پر مسافروړونکو ګاډو او اورګاډو بریدونه کړي او له هغوی دندو ته روان پوزیان ښکته کړي او وژلي دي او یا هم يرغمل کړي. دا 2023 کال د نومبر پر 9 هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بومي چاودنه کې لګ تر لګه سلیریش کسان وژل شوي وو او 350 ژوبل شوي وو چې مسولیت یې همدی وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی وو. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیر یو کال کې د بلوچ بلتون پالو ډلو فعالیتونه د دې تر څنګ زیات شوي چې په پاکستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه هم زیات شوه دي. زموږ غږ لازادي رادیو ناوړی دوستانو د دې رپورت په اړه باندې چې نور جزئیات راځي د موږ په روانو خبرونو کې به یې اوري. موږ هڅه کوو چې په کوټه کې د ازادي رادیو د مشال د څنګه له خبريال سره تماس ونیسو او لاغه نور جزئیات واخلو. خو که ورسته په خبرونه کې بریالي شو خامہ خضر سره نور جزئیات شریکو وسم د افغانستان اړوند به مسلې تر اخرسو. د خړو نړیوال پروګرام وای په لسګونو لاریو کې بار 1200 مترک ټنه بشری مرستې د تورخم د دروازې د بندیدو لامل په سیمه کې او په خبر کې بند پاتې دي. د سازمان په ویلام کې چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي د دفتر په وی پانه خبر شوی ویلي چې د مرستې په افغانستان کې اړمون او زپل شو وګړو تر رسول کیږي. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د نولسمې پر لپسې ورځې لپاره د تورخم د دروازې د بندیدلو لامل د رامنځته شوي ستونزو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي که د دې لارې د بندیدلو لامل په وسل وخت لاریو کې بار 1200 میټریک ټنه بشري مرستې چې ټاکل شوې وه افغانستان ته انتقال شي بندې پاتې دي. WFP په دې اړه په یو اعلامیه کې چې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ویپاڼه خبره شوې ویلي چې دا ستونزه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د فبروري په میاشت کې د رامنځته شویو سیلابونو او سختو ورښتونو لامله د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېر شتنه مړه او ټپیان شول. دغه ادارې ویلي د دغو افتونو لامل دغه کسانو د شمیر پاړه لا هم څېړنې روانې دي چې بشری مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د 3 فبروري په 28مه د وسلوالې نښتې لامل بند شو چې د WFP د لارې تر څنګ دواړو غاړو ته زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم بندې پاتې دي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. په روسي او طبي پیښو کې ځپل شوي یو شمېر کورنۍ وایي له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دی او جلو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سید پاچا ازادي راډیو ته وویل
زموږ کوم باغونه چې سیلابونو ځپلي وو په خپل حال دي. خلک زیاتې ستونزې لري. ډېر خلک د اړتیا له مخې ایران ته د کار لپاره ځي او خلک دلته د نقدي مرستې ترڅنګ د خوراکي موادو مرستو ته ډېر اړتیا لري.
ضرورت.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان د سیمې اوسیدونکي ملک یعقوب هم ورته نظر لري. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د تورخم د اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي د تورخم دروازه لا هم بنده ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تورخم چې د فلال بند او دوړ خاص خصوصي سکتور په افتکار او جرګه جوړه شوې ده. هغه جرګي و جلسه کړې ده، امید دی چې یو بل جلسه هم تر سره شي. نو فلحال د خلاصېدو لپاره کومه موافقه نه ده شوې، اما دا دی چې کوشش روان دی د دوړ خاص سکتور خصوصي استازو لخوا چې د دې لپاره د یو حل لاره پیدا شي.
نوموړي وویل چې په څو وروستیو ورځو کې سوداګرو او د سیمو اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانونه اوښتي. د لنډې کوتل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې اوس مهال وضعیت آرامه دی، جګړه نشته خو لاره بنده ده. د تورخم دروازه د 3 فبروري د میاشتې په 28 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې دیوي پوستي په خبرګون کې تړلې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري.
ما هم له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له غونډې وروسته نه غړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه وختن چې لمخې باید د طالبانو مشر او د ستنی او د ستري محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړي. په دې اعلامیه کې چې بیګا خبره شوې راغلي چې په افغانستان کې اوس مهال خزي اونجونې له عامه ژوند حذف شي او غږی ډب شوي. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې اعلامیې ملاتړ کوي او وایي دا غوښتنه باید زر تر زره عملي شي. نو جزئیاتی په دې ریپورت کې اورو.
فرانسی، ډنمارک، یونان، ګیانا، پاناما، سویلي کوریا، سیالیون، سلوانیا او انګلستان هغه نه هیوادونه دي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاوي د نړیوالې جنایي محکمې د غوښتنې ملاتړ کړي. دغه نه هیوادونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د ملاتړ اعلان کړي. په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي کریستینا مارکوس لانس چې افغانستان کې خزه سول او امنیت په نوم د ګډه اعلامیې ولو سو وویل
موږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدلاسه د بشري حقوقو روانې سیستماتیکي سرغړونې ودروي، په ځانګړې توګه هغه تبعیضي پالیسۍ او کړنې چې د ټولو ښځو او نجونو بشري حقوقو او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. موږ همداراز د افغانستان د مدني ټولنې د استازو ښځو او د بشري حقوقو د مدافعینو د غلي کولو یا ګواښلو هر ډول هڅې ردوو.
د اعلامیې په ټکو په افغانستان کې اوس مهال خزې اونجونې له ټولنیز ژوند حذف شوي، غږی ډب شوی او د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې له اتیا زیات فرمانونه او لارښوونې جاري کړي چې د ښځو او نجونو خپلواکي او ورځنی ژوند په نښه کوي. په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د خصوصي او دولتي روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو د زده کړو او د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو کار منع کوي، د هغو محدودیتونو زیاتوالی څرګندوي چې طالبانو د ښځو په حقونو لګولي. دې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ هم شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ګډې اعلامیې هرکلی کوي. د ښځو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه باید زر تر زره ترسره شي. د سینې ستې د حمله کړې نورو پریکړو په شان باندې یوازې د کاغذ مخ باندې پریکړه پاتې شي، ځکه کچېری د کورن ترسره نشي او د پریکړه واقعا عملی نشي نو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکې ده. ورځ په ورځ خرابېږي، په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغیرات نه راځي، نور هم منفي تغیرات راځي.
نړیوالې جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه، او د اعلان پر مهال دغه دوه طالب مشران د بشریت پر ضد جنایتونو او د جنسیت پر اساس د زورونو په قضیو کې په لاس لرلو تورن کړل. خو له دغه اعلان وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یوې منسوبي وینا کې چې کورنۍ او رسنۍ خبره کړې وه، نوموړي ظاهرا د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو دوی د لویدیځ او ختیځ لاختارونو نه متاثره کیږي. که څه هم د ښځو پر ضد د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو په کور دننه یې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي دي.
روژې پر رسیدلو سره افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو بېوزلو لپاره د مرستې ځانګړي پروګرامونه پیل کړي. یو شمیر له دې بنسټونو چارواکي وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي زیاته ده، ستونزمنه ده چې ټولو ته مرستې ورسوي، خو په خبرې خپلې سیمې او خپلو خپلوانو کې د بېوزلو لاس نیولی دی. په دې اړه جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د خلکو په پیو بسکټ او د وچه ډوډۍ باندې به روزماته ولا.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو د لاور دی چې پکتیا حوزوي روختون ته خپل ناروغ راوستي دی. د لاور وایي خدا چې اوس یو خیریه بنسټ لخوا د ناروغانو پایوازانو ته د روژماتي پروګرام جوړ شوی، ل دې عمل ډیر خوښ دی.
ډاکټر بسدواره ته ولي کلا پارچه به راغلن د دوخانی وسپم نه لري شادوام به راخستي وي. دې شي ډیر خوشاله وي ځکه دلته د موږ لپاره روژماتي کې ډیر سہولت ده.
د دې روژماتي برابرون کې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د یو خیریه بنسټ مسول تلالي والدی خغلی لیوال ازادي رادیو ته وویل
درته پکتیا مرکی حوزوي رښتون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ مسلسل هاله روزه کې رازو، د دې خاطر باندې چې دلته په وزان دي مریضان دي ورسره تقریبا دلته درې نیم سو څلور سو نفر وي هر ورځ دوی راځي.
نو موړه زیاتوي دوی دوه ډول نورې مرستې هم لري چې پاړمنو کورنیو د وچی ډوډۍ او د لومړنیو خوراکي موادو ویشتي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ په پراخېدو سره خلکو سره د لاسنیوي او مرستې ګڼ خیریه بنسټونه جوړ شوي، خو په یو شمېرو دا تور دی چې ټولې راټولې شوې مرستې تر اړمنو نه رسوي. د خیریه بنسټونو تر څنګ ځینې قومي بنسټونه او ټولنې هم جوړې شوي چې یو محدود شمېر کسانو سره مرسته کوي. دا بنسټونه ډېری د دوی د بهر میشتو غړو له ملاتړ برخمن دي. محمد نسیم چې د یوې قومي ټولنې له مسؤلینو څخه دی ازادي راډیو ته وویل
د روژې د رسېدو سره سم یو شمېر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، خو موږ د ټولنې د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
تلالی وال او محمد نسیم وایي که چیرې ورته فعالیتونه پراخ شي له ډېرو اړمنو سره به مرسته شوي وي. یو شمېر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو او بډایه افغانانو د دوی د لاسنیوي هیله لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شاهد الله چې له کوڅو کباړ راټولوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېکاري او بېوزلي پراخه شوې ده. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما مشري روزا اوتنبای وه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي افغانان له جدي بشري ناورین سره مخ دي چې لاملونه یې څو لسیزې جګړې، د اقلیمي بدلون له امله طبیعي پیښې او بېوزلي ده. اوتنبای وه زیاته کړې چې په 2015 کال کې د افغانستان شاوخوا درویشت میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د متحده ایالاتونو او اوکراین خبرې پیل شوې، د اوکراین پوځ پر مسکاو د ډرونونو پراخ برید پیل کړی دی. په تیرو څو ورځو کې روسیه هم د اوکراین پر تاسیساتو او ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی. د اوکراین جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د څرګند یرغل په ترڅ کې پیل شوه. نور تفصیل له احمد تکل نورو.
اوکراین نن سهار وختي د روسیې پر پلازمېنه مسکو او شاوخوا سیمو د بي پيلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دې حمله کې دوه کسان وژل شوي، اتلس ټپیان دي او د استوګنې ګڼ کورونه او تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې د روسیې پر لور توغول شوي د اوکراین ټول 308 ډرونونه له منځه وړل شوي دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو. دا په تیرو څونیو کې پر روسیې د اوکراین تر ټولو لوی برید و. له مسکو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصلیت یې نه دی تایید شوی ښکاري چې ډرونونه د استوګنې پر کورونو لګیږي. اوکراین د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. پر ټلګرام شبکې له اوکراین څخه په خبرو شویو نه تایید شویو ویډیوګانو کې هم د مسکو پر سیمو د حملو نښې ښکاري. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین پر ټلګرام شبکې لیکلي چې د هوایي مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکو پر لور ویشتل شوي وو شنډ کړي دي. د دې حملو په ترڅ کې د مسکو په اصلي هوایي ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسیې د هوایي ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دومودیدوا او ژوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې الوتنې د لنډ وخت لپاره وځنډېدلې او وروسته د ونوکوا هوایي ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنه کړه. په عین حال کې روسیې هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکی اهدافو حملو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام ډوله توغندی او نه اویا ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایي مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسی ډرونونو سره د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان لمخې د هوایي کشف د عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسی او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوې دي. لبلې خو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په قربتوب په جدي ښار کې د متحدو ایالاتونو او اوکراین د جګپورو ډیپلوماټانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اوکراینی پلاوی مشري د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندري سیبيها کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه نن سهار خبريالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکراین پلاوی روغبر سره وکړ د لاند وخت لپاره ورپری خودل شول. خغلی روبیو ویلی دی چې د دې خبرو نتایج ته هیله مند دی. همدارس د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندري يرماک چې په اوکراینی پلاوی کې شامل دی نن پر خپل ایکس باندې ویلي کل چې ل امریکایي پلاوی سره د دوی خبرې ډېره رغنده پایل شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړي د ورسکان ولایت کروندګر له دولت څخه د شنو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. بزګران او کروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره شنی خونی ورته جوړ کړي. دوی وایي د ژمي پراتک سره د سبزیو قیمتونه لوړیږي او د وسنۍ شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولای. نور حال په دې ریپورت کې
د ورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوال لپاره دي د شنی خونې جوړ کړي. دی وایي چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسی پوره کولای. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا کې چې رښنی خونې جوړې سي نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمينه هم رامنځته سي. د ورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسي ویل
نو مجبورې چې دا غنم به کروزه کې غنم چې دی د یخ سره مقابله کولای سي. یخ پر هغه باندې کوم تاثیر نه لري او نور داسې یو سوزکاری لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کو هغه په یخ کې موږ نس کولای. ځکه د دولت څخه موږ یو غوښتنه دالرو چې مفتشنی خونی راکول سي په هغه وخت کې بیا موږ کولای سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کو. ځکه په شنه خونه کې اوا نورمالي هر څه کیږي. هر کس موږ لاسراولنه جنجر اوړلای سو. ځکه سوزکاری پشکی کولای سو دولت دا پاملرنه وکړي شنی خونی ورته ورکړي نو بیا په دغه شته خونه کې او دغه سنې څوکري چې اغا سلات وکي او لاسراولنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه مو سره پیوړی کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاری او شان اوړل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونی څخه دغه کو چې موږ شنی خونی جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو د شنو خونو د موږ ته څه په ارزانه قیمت تمامي جواب
د دې ترڅنګ د ورزګان یو وسیدونکو نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي
کته کوم حاصلات موسم نیم خو د جشنو خونو په وایسته مش کولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې تر لاسه کو. خاصتان غوښتنه مو دا د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتان د زراعت د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي د شار په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروفه سي بل د خپلې کورنۍ عاید ترلاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد یې په کرنې او مالداری پورې تړلی دی. خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسنی وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسی پوره کولی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک ورکړي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وویل
خلک درخواستی کړي دي ستا خبره په ځای دي سمته غوښتنه یې کړي دي سمته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې شي. په تېر کلو کې موږ جوړې کړي دي سږ کال هم انشاءالله امید لرو له وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به سي.
د اورزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات شي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
اوس په هم لاړ شو کندهار ته. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وای سکهال له دې ولایت شاوخوا درویش زره ټنه انزر د شاوخوا یو سل یو دیرش میلیونه ډالرو په ارزښت بهر ته صادر شوې دي. تفصیلی په دې رپورت کې
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هین ته د صادرولو لپاره بستبندۍ کوي.
برابر چې موږ غنو یو د دوه ټیم وخت لري نو دا څه پروس ورسېږي یوازې هندستان ته ځي. کم
د یو بستبندۍ مرکز مسول جمیل احمد وایي سش کال د انځر صادرات شو خو د ناروغۍ لامل حاصلات لږو چې همدا کمی د انځرو د بی د لوړوالي لامل سو.
سش کال خو الحمدلله خو صادرات یې شوه حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي ښه صادرات یې ډېر ښه وه نو ښه په پروش ورسېدل انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه دي د دولت څخه چې د تجاران ته اسانتیاوې برابرې کړي د لیې په داخل کې رقم د یو د پپریکوت یو برکی د سنور ضرورت یغه ماشینری یغه ورته برابر کی او د نور یو دو سروم یو ارتباط وینې سنور یو دو تم د زمر صادرات واسطي یواز هندستان ته یو کم کم یو دوبی تم چې د سوت څخه کی دوبی تم
د کندهار او زابل د انزور حاصلات شش کال د ناروغي لامل کم سوي وو. وس مهال د کنداري انزورو لوی برخه هین ته صادریږي خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هین ته صادرات بسننه کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نمونو د انزورو د سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي تر څو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونه لویږي.
ساش کال چې ډیر ژر خلاص و اصلي د اصل کمښتو ساش کال په انزورو جړی کړو مراجع کړو نو څه سره کم سی و موږ غوښتنه دا دي چې بعد موږ انزور ته نورم بعد په نور ملکو کې هم بعد مارکیټ ته پیدا شي بعد خرڅ شي اوس یوازې و هندستان ته ځي
زموږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي نو چې نور ملکو ته صادرات وسی موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي نو په دا موږ ډیر خوشاله کیږو شش کال خدا و چې مرزونه کړیو دغه کم انزور کم
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي سش کال د انزور حاصلات او بی دواړه شوي. د یاد خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بنا وایي په تیر نه میاشتو کې له کندهار څخه دروي زره 415 ټنه و چنزر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا 110 میلیون امریکایي ډالر دی.
په تیر نه میاشتو کې دروي زره 415 ټنه د دغه جملې څخه یوازې و چنزر صادر شوي دي چې د غو ارزښت 110 میلیونه 813000 او 813000 امریکایي ډالر کې.
د کندهار شاولی کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د موندلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو ناوړي په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې ور بیا پامو کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته. په بلوچستان کې وسلوالو له کوټه څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نیمه اورګاډي برید کړي د شپږ امنیتي سرتیرو د وشلو او سل نورو د يرغمل کولو دعوی کړي ده. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند نن د مشال رادیو ته په واستولي بیان کې ویلي چې پر اورګاډي تر برید وروسته سیمه ته امنیتي ځواکونه استول شوې دي. لا پاکستان څخه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د برید دوی کړي د ډلې ویلي چې دوی د بولان په ډاډر سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ تر الوزولو وروسته په جعفر اکسپرس کې ناست امنیتي ادارو تر سلو زیات کسان يرغمل کړي او ولسی وګړي خوشي کړي دي. د ډلې زیاته کړي چې شپږ امنیتي سرتیري وشلې او حکومت کوم عملیات وکړي نور يرغملیان به هم ووښني. دا خړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لاري د بندیدو لکبل د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لاري چې 200 مټریک ټن مواد پکې بار دي په تورخم او پیخور کې ساري پاتې دي. دبليو اف پی په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې د اوچا پر ویپاڼه په خبر شوی بیان کې ویلي د امرستي په داسې حال کې ساري پاتې دي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو په تیر لویدیځ او جنوبي سیمو کې درنو بارانونو او سیلابونو لکبل د خزو او ماشومانو په ګډون شاوخوا ډیر شو کسانو د مرګ ژوبلې ریپورتونه ورکړل شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولې. دوروتی شی دا څرګندونه بیګا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ته د وینا پر مهال وکړي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي اوس هم رازو ونیزو پروګرامونو ته 25 دقیقې بحث وړاندې کیږي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسفه یم چې حکومت ته کېږي
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د آزادۍ رادیو ونیز بحث
25 دقیقې باست خرغلست. قدر من اوریدونکو په نننې خبرونه کې به د پاکستان لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د داعش ډلې د خراسان څنګه د جک پوری غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه باس وکړو. شریف الله تورنده چې د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د هوایي ډګر په ایبي دروازه کې خونړۍ چاودنه تنظیم کړې و. په د حمله کې ډیر لس امریکایي سرتیری او له 100 ډیر افغانان ووژل شول. د هغه محاکمه اوس مهال په امریکا کې روانه ده. ولسمشر ډونالد ترامپ د کاپ په 14مه د امریکا د کانګرس غړې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت لخوا د شریف الله د نیول کېدو او امریکا ته د هغه د سپارل کېدو خبر ورکړ. یو ورځ وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر وویل چې شریف الله امریکا ته رسیدلی دی او محاکمه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل چې دا موضوع په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش ډلې د یو غړي نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وروړي او هلته ځالې جوړې کړې دي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې شریف الله څوک دی، پاکستان څنګه اول دی امریکا ته وسپاره، او آیا دا مسله به د داعش له کمزورتیا سره مرسته وکړي کنه. د دې خبرونه میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو یو بل شنونکی احسان الله احمد زای. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکل.
مخکله دې چې ملمنو سره خبرې پیل کو، ستاسو پام د همدې موضوع په اړه د یو لاند راپور اوریدو ته راګرځوم.
د امریکا ولسمشر ویلی په 2022 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوی ځانمرګي برید تر هکون کې چې دیارلس امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالد ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنۍ ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤل وو. هغه هم دا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوی کس د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څنګه د نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورنډ کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ او تپاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کی باز دایشا د
او دا چې دایشا پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې دې ټلې حمل ته پناه وړي او هلته پټن ځایونه جوړ کړی دي. لپاره د مرغ یو شمیر هیوادونو دایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوي ورته برابرې کړې دي.
نو موږ زیاته کړې چې دوی خپل د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبه پورس په خپل ایکس پانل لیکلي یاد کس بیګاش په دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 26مه افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د دیارلس امریکایي سرتیرو ترڅنګ له یو سل اویا ډیر افغانان ووژل. د کابل په هوایي ډګر د دغه حمله مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی وو. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي وو چې بریدکون کې عبدالرحمن ال لوګری نومید او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکنی محصل وو. دغه ادارې ویلي وو چې نوموړی له حملې یولس ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډیرو نورو زندانیانو سره خوشی شوی وو.
د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله په اړه راپور مو اوریده. په راپور کې مو دا هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تایید کړی و چې پاکستانی چارواکو شریف الله متحدو ایالاتونو ته سپارلی دی. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی احسان الله احمدزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی بحث له ښاغلي اتمر سره پیلوم. اتمر صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې د شریف الله نومې په پاکستان کې څه کول؟ پاکستانی وو که هلته اوسېده؟
مننه تاسو ته جناب عزیز صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. اول خو باید په دې باندې خبرې وکړو چې دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی، دا یو مشترک عملیات یعنې د امریکا او د پاکستان د اس آی په ګډه یو عملیات. معلومات امریکایي استخبارات برابر کړي وو، چون امریکا دغه کار پخپله ونه کړه، ځکه چې ځینې مشکلات د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. نو بیا د اس آی نه دوی د همکاري غوښتنه وکړه او اس آی په دغه برخه کې بیا دا سړی شریف الله تسلیم کو او امریکایي مقامات ته ورک پلاس ورک.
اتمر صاحب، دقیق معلومات شته چې په کومه سیمه کې نیول شوی؟ اوس چې په همدې بحث کې وبخې،
دقیق معلومات تر اوسه پورې ما ترلاسه کړی نه دی، لیکن په سرحدي برخه کې د کوم چې پوله دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، داسې ویل کېږي چې د بلوچستان په سیمه کې دا نیول شوی. سره د دې نه چې د شریف الله په نوم دوه کسانه نور هم پخوا نیول شو، هغوی هم داسې ادا داسې شو چې دا کس دی چې د کابل په هوایي میدان کې د امریکایانو د وتلو په وخت کې د چودن محصولو گرچه د جمهوریت زین امنیتی کارواکی دا هم وایی چه دا شریف الله دوی سره بندی و پا دوزر و نسم کال که ده نیو شوه و بیا کلا چه دوزر و یوشتم کال شو دا پا سلسله خوشی سو کم چه طالبان واکمن شده و یا تیدار دیر زندانیان دی پلچرخی نازاد کرد شو بله خبره داده چه دی افغانستان پا مورد که کم چه امریکا و طالبان سره پا دوها که خبری اتره کولی شل زره بندیان کم چه دی جمهوریت دی حکومت پا قید که و آقوی دی خلیلزاد او دی امریکا دی فشار لواجنه دیت عرفو چه دغا بندیان پول خوشی که
بله پا دی بندی بیا هم خبری که و اتمر سب دی طالبان ویان زبیه الله مجاهد ویلی دی چه دا په افغانستان پورې اړه نه لري. رښتیا هم شریف الله که د افغانستان دی او دلته بندي و نو په پاکستان کې څه کول دا سوال حل شوی؟
نه، ځکه ګوري په افغانستان کې د څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله چې جګړه او ناخوالې روان دی د دې اصلي عامل د پولې نه هغاړې دی. همدا خپله طالبان چېرته اوسېدل؟ آیا دغه طالبانو په کویټه کې خپل شورا نه درلوده؟ په پېښور کې نه درلوده؟ په نوشهر کې نه درلوده؟ په شمالي جنوبي وزیرستان کې نه درلوده؟ دوی فعال نه و؟ پاکستان دا نه کتل؟ دنیا دا نه کتل؟ دا خو ټولو ته معلوم دی چې پاکستان د دغه ترهګرو ډلو ځاله دی او د دوی بزنس او تجارت همدغه دی چې د سیمې هیوادونه په دوی باندې وګواښي او د غربیانو نه د نړیوال نه پیسې ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه احمد زای صاحب، ښه راغلاست. پاکستان وایي چې شریف الله د افغانستان دی، ستاسو معلومات څه دي؟ شریف الله په رښتیا څوک دی؟ د کوم ځای دی؟
ډېره مننه تکل صاحب تاسو ته او قدرمن مشر میلما اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه فکر کوم چې شریف الله د افغانستان دی، مخکې په افغانستان کې نیول شوی دی او د هغې محکمې چلته دی پکې حاضر شوی. ویډیو هم د افغانستان رسنیو نشر کړې وه. ولې دلته په پاکستان کې د دوه اوسېدل دا کومه لویه خبره نه ده. دا د پاکستان او افغانستان چې کومې سرحدي سیمې دي د دې مانیټرنګ د دې کنټرولول دا ډېر سخت دي. دلته ډېر اوږد سرحد دی په منځ کې. موږ او تاسو وینو د تیرو څلوېښتو کالو راهیسې چې دلته دا دوه نړیوال قدرتونه ناکامیږي. د هغې علت همدغه سرحدي سیمه ده چې دلته خلک اخوا او دیخوا په اسانۍ سره راوړي راوړي. نو که دا نیول شوی هم وي دلته په پاکستان کې، د دې معنا دا نه ده چې دلته د دوی پناهګاوي دي، ځکه د داعش یا خراسان چې کوم ګروپ دی هغه د پاکستان حکومت سره په جنگ دی، د افغانستان چې موجوده کوم حکومت دی هغوی سره په جنگ دی. یعنی دلته دوستي نشته، د دوه درې طرفه دښمنان دي سره. اوس پوښتنه دلته دا پیدا کیږي که چیرې دغه شریف الله په رښتیا هم د کابل د چاودنې مسؤول دی، نو له دې ټرمپ څخه د امریکا د موجوده چې کوم ولسمشر دی ډونلډ ټرمپ له ده څخه مخکې بایډن په واک کې تیر شو، نو امریکا خپلې ملي ګټې هغه په هیڅ صورت نه پرېږدي. تاسو وګورئ په یمن کې، افریقا کې، نورو ځایونو کې هغوی د خپلو ملي ګټو دفاع کوي یا عملي هر څه کوي. نو ولې د بایډن په حکومت کې دغه موضوع سر ته نه رسېدله چې پاتې وه چې یو د میټرا ډونلډ ټرمپ په واک کې راغی؟
دا پوښتنه جدي ده احمد زای صاحب، په دې خاطر چې دا عملیات خو امکان نه لري چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوري وروسته د پلان شوي وي بیا د عملي شوي وي. دا خو به حتما پخوا تر دې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري، امنیتي همکاري وي او په دې برخه کې به عملیات هم پلان شوي وي که څنګه، که دا لوري وروسته دا کار شوی؟
نو فکر نه کوم که پخوا په دې باره کې څه هغه شوی وای، پروسس یا پروګرس یا پیشرفت شوی. ځکه که شوی وای نو بیا بایډن هم د امریکا ولسمشر و او هغه هم کولای شو. دا دونه غټه خبره نه وه. افغانستان کې چې کوم موجوده چارواکي دي دوی سره دوه تړون کې دا منلی ده چې د افغانستان څخه به نور هیوادونو ته تهدید نه پیښیږي. دا چې شریف الله که په پاکستان کې نه و دوی نشو نیولی، نو ظاهره خبره ده په افغانستان کې به نو هغوی کولای شوی چې په دوحه کې د قطر کم چارواکی دی یا دی طالبان واستاز دی غوی ته ویلی و چې دا سړی مونږ ته مطلوب دی دا دلته په افغانستان کې دی. نو دا دلته یو پښتنه شته ده په مینس کې چې په دونه کمه موده کې دی امریکا د نوی ولسمشر لخوا څخه داسې یو کس نیولو. نو دا به وخت پریدو چې د باره کې بیا وخت څه وایي.
پاکستان په دومره لږ وخت کې کولای شوای چې د شریف الله ځای ځایګای معلوم کړي، نو ولې په خپل عملیات نه کول؟ یعنی سوال دا دی چې په رښتیا دا شریف الله دی کنه احمد زای صاحب؟
یاره نو زه دا وایم چې ګوري کله طالبان افغانستان کې نوی راغله په واک کې ناستل ډیر نږدې وختو کې کابل کې یو ځای 14 وشو بمبار وشو وای چې دا د القاعده د مشر الزویری کور او هغه په کلمان زلاړو، لیکن تر ننه پوری داسې کوم شواهد دنیاوالو ته وړاندې نشول چې یا ته د ګرځیدلې یا د شوشوي چې دا د کور وو. نو دا موضوع هم عین یاغې سره ورته دا اوسه پوری چې دا کس دونه وخت آزاد وو د ګرځیدلې دلتا اوس یو د مینی ولکیږي د مسکو 14 د پوری تړل کیږي افغانستان کې به شمار 14 د پوری تړل کیږي. نو ولې دا کس په خوان راته پر رسنیو کې رسنیو سرټک نه جوړی د چنند سي کم وخت کې دغه موضوع؟ نو سوال ډیر د سي جديده او معلومات نشته چې اوس د دې مالي مونږ سره کم قضاوت وکدلته
او معلومات سوی احمد زای صاحب چې لسنا ولا سره چې ویلکیږي د داعش ډلې مشر دی او غالبا شریف الله د هغه مرستیال دی، د دې دوه ترمنز څه ډول اړیکې دي؟ دوی څوک دي حقیقتا ژوندۍ دي؟ ک ځینې خلک داسې یو تیوریګان هم ورکوي چې وایي نور کسان کېدای شي چې د سنا ولا او شریف الله په نومونو معرفي شوي وي، امریکا ته سپارل شوي وي.
زه دا وایم کله چې نوی په عراق او په شام کې د ISIS یا داعش یا اسلامي دولت دا ډله راغله ظهور وکړ، دوی مشر چې ابوبکر بغدادي ځان خلیفہ اعلان کړ هغه د رسنیو مخ کې راغی، له دوی به د افغانستان طالبانو ته دا تانه ورکوله چې تاسو مشر ورک دی غیب دی زموږ په میدان کې دی. نو د وخت په تیریدو سره چې کله د هغوی مشران هدف وګرځول شول، دوی دا یو زده کړه وکړه چې پر رسنیو کې زموږ د مشرانو راتلل دا موږ ته ضروري دي. نو یو خود کې دی شي دای چې د افغانستان غوندې حساس سیمه په نن سبا شرایطو کې د دوی د مشر پټیدل باندې دوی په ګټه وي، او بل دوم اټکل دار کې دی شي چې دا کم مشر چې دوی د سنا الله دا نوی چرته په جنگ کې یا بمبار کې وژل شوی وي او دا په ځای کوم بل مشر دوی ټاکلې وي، لیکن دوی دا اعلان نه کوي پر رسنیو کې چې ارز موږ مشر وژل شوی دی.
ډیر زیاته مننه احمد زای صاحب. بیا هم تاسو ته راځو وړاندې دا مسله هم څیړو چې آیا د پل چرخی په زندان کې نور داسې بندیان لکه شریف الله او سنا الله چې د لوړې کچې بندیان او خطرناک بندیان وو کنه وو؟ خو اوس یو ځل بیا ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، پاکستان د شریف الله سپارلو نه له امریکا نه څه ترلاسه کړل؟
د پاکستان روابط په دې وروستیو وختونو کې د امریکا سره ډېر ښه نه وو. یعنې پاکستانیانو داسې فکر کاوه چې اول خو کله چې ترامپ واک ته ورسېد دوی داسې فکر کاوه چې د شهباز شریف حکومت باندې به د عمران خان په مورد کې سیاسي فشار راولي، لیکن هغه سې ونه شو. او شهباز شریف کله چې د پاکستان صدر اعظم شو دوی هغه سې روابط د امریکا سره نه درلودل. کله چې دغه مسله شو، یعنی دغه جوینت اپریشن د امریکایانو د خوانه د پاکستان نه غوښتنه وشوه چې پاکستان دې په دغه برخه کې همکاري وکړي، نو پاکستانیان ډېر په دې کې خوشحاله شول چې یو زمینه او فرصت دوی ته مساعد شي چې دوی امریکا سره مرسته وکړي. در حال چې که مونږ د تروریزم او ترهګري اصل زالې وګورو، د دوی روزنځایونه وګورو، د دوی پټنګالي وګورو، دا ټول په پاکستان کې دي. دا ټول ته معلوم دی ګرچې په افغانستان کې هم په ځینې سرحدي ساحو کې لکه نورستان او کونړ او پکتیکا او احتمالا په نورو ځایونو کې به وي، لیکن هلته څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو د را په دېخوا د دوی هغه تاسیسات او امکانات د پاکستان د حکومت تر نظارت لاندې به شتون لري. نو دا د پاکستانیانو دپاره یو ښه چانس و، او ترامپ په دې برخه کې د پاکستان نه مننه وکړه، او مخکې د پاکستان د پاره او لاسته راوړنه شو، لیکن په مجموع کې که موږ داسې فکر کو، یو خو هغه هېوادونه دي چې د دغه ترهګر تر شا ولاړ دي او دا سیاسي اخ لري، یعنی دغه ترهګرې ډلې منحص دي او ابزار منحص دي وسیله د دغو هېوادونو د رقابت د پرمخ بیولو په خاطر استفاده ځینې کېږي. عربي هېوادونه دي، مخصوصا سعودي عربستان دی، دلته په سیمه کې غواړي دا چې یو قوي قدرتمند قوت د دوی موجود وي او هغه دغه ډلې دوی روزي. کله چې په 2015 کال کې داعش د سوریې او د عراق وټکول شو، البغدادي له منځه لاړ، دوی بل ورژنې چې هغه د خراسان په نوم، خراسان دلته شاملېږي په افغانستان او منځنۍ آسیا او پاکستان او ایران، نو داسې یو لوی وسیع دایره دوی جوړ کړه او دای د خراسان په نوم. او د دې تر شا عربي هېوادونه مخصوصا سعودي عربستان دا تمویلوي او د سیمې هېوادونه چې دي لکه پاکستان د دې تسهیلوونکي دي. او دا یو لویه پروژه ده، یعنې دا په دې پورې محدوده نه ده چې شریف الله څوک دی او چا بم په هوایي میدان کې چولی و. زما یادېږي د دغه بم د چاودنې نه یو هفته مخکې په تلویزیون کې په راډیو کې دغه اعلانونه کېدل چې داعش حمله کوي، لیکن امریکایان هغه وخت کې هېڅ عکس العمل ونه ښود. پس لغه چې دغه بمباري هم وشو یا دغه انفجار وشو، امریکایان راغلل په یو کور باندې چې دغه کور نه غړي بېګناه بېچاره کسانو هغه یې ووژل. یعنی دا په مجموع کې یو ابهام شته دی په دولت.
ډیر زیاته مننه اتمر صاحب. د خبرونې تر پایه پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې د خبرې لږ سره متمرکز یې کو. احمد صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځمه. طالبانو ته د شریف الله یا محمد شریف الله د نیول کېدو په اړه خبر نه و ورکړل شوی، یعنی دا کار عموما په دې ډول عملیاتو کې د دریو ښکېلو هیوادونو چارواکي باید یا امنیتي مامورین یا امنیتي ادارې باید ښکېلي وي. یعنی د دې معنا دا ده چې طالبان له نړیوالو قراردادونو توافقونو نه وتلي دي؟
نه، زه فکر نه کوم چې د سی وی ځکه د توافق له وتلو یا له توافق څخه د وتلو ځینې دلایل باید وجود ولري. د دوی چې کوم مهم توافق د دوه دی هغه دوی دا کړی دی چې موږ به دلته هغو خلکو ته مختصر چې هغه د امریکا خلاف یا هغوی ته دلته اجازه نه ورکو. اوس که د آی سی اس کی خبره ده، د داعش خبره ده، نو هغه دوی ورته په ثبوت کې وایي چې هغه بله ورځ په وزارت مهاجرین کې زموږ د مهاجرینو چارو وزیر چې کوم د حقانی ډلې مهم کس و هغه په انفجار کې دوی را ووژه. داسې نور ډېر مشران دي دوی وژلي دي، نور داسې څوک نشته دي چې هغه دوی ثابته کړي د توافق نه سرغړونه شوې ده. نو ابل طالبان سره ځکه معلومات نه دي شریک کړي چې د استخباراتو لخولې چې دا سړی په پاکستان کې وو، په پاکستان کې نیول شوی، نو دلته هغوی دا اړینه نه ده ګڼلې چې دوی پکې داخل کی. او ورسره ځینې ګیلې هم لري د امریکا چې کوم چارواکي دي له طالبانو څخه، دغه امریکایي وسلې چې هغوی ګوري دلته، او یا د دوی دا چلن چې د افغان میرمنو سره یا افغانانو سره دا نړیواله ټولنه ګوري، نو اتمن کرکه پیدا کیږي د خلکو په زړونو کې. ولې په عموم کې چې په نړیوال سټیج باندې دوی د هغوی په خلاف ودرېږي، هغه تړون نه دوی سرغړونه نه ده کړې او ورته خی چې موږ له هغوی سره په جنگ کې اخته یو.
مننه. او اتمر صاحب، فکر کوي چې پاکستان یو ځل بیا له امریکا سره په اړیکو کې طالبان شاته وغورځول او خپل مخ کې شو؟
یقینا اوس وخت د پاره هم دا سی او شی لیدل کیږي. اول دا چې دغه فکر ډیر زیات خپل پاکستان امریکایانو ته ورکوي چې دغه سلاګانې دوی باید بیرته امریکا ته ورکړي. او پاکستان یو بل بانه هم په دغه برخه کې کوي، او هغه دا دی چې وایي دلته ټي ټي پي د دې نه ګټه اخیسته او زموږ امنیت ته تهدید دی، او دا زموږ په نقصان دی، زموږ په امنیت ته خطر دی. یعنی دا د امریکا د پاره یو نوی سوژه هم دی. او خپله ترامپ هم دا خبره کړې چې دغه سلاګان به بیرته مونږ اخلو. دا خپله دا ایجابوي چې یو کنش یو کشمکش د افغانستان او د پاکستان ترمنځ را پیدا شي، او په دې کې پاکستانیان کوشش دا کوي چې بیا افغانستان دې د دوی له عینکو نه مطالعه شي، او امریکا یا نور هیوادونه هر مشکل چې دوی افغانستان سره لري هغه باید د پاکستان د لار نه وشي. نو پاکستانیان په دغه برخه کې بیا یو سټیج ترلاسه کړی، او دا ډېر مهم دی چې مونږ یا افغانان باید په دغه برخه کې جدي اوسي او کوشش دا وسي چې پاکستان ته دغه موقعیت په لاس ورنشي.
مننه احمد زای صاحب. په پلچرخی کې یا په نور زندانونو د افغانستان کې خای بګرام کې نور داسې بندیان شته چې د شریف الله او د ثناء الله په اندازه مهم او خطرناک بندیان وي؟
نو هغه وخت کې بیخي شک نشته دی چې په دنیا کې حکومتي جهادي ډلې دي، او هغه کولای شوی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. حتمان دی هغه غړي التول مونږ تاسو ولیدل لاغه څخه د ټي ټي پی چې کوم مشران و له کونړ جلال آباد خو روانو رینجری ورسره وي، هغه خپل جشنونه کوله. همدا شې نور د گاونډیانو تاجکستان او د دې ملکونو هغه غړي چې کوم هغه وتلتنه القاعده او دا ټول خلک پکې وله. او په موجوده کې چې تر کومه ځایه زه فکر کوم که په جهادي ډلو کې څوک په پولي چرخي کې وي، نو طبي خبره ده چې هغه به د ایس ایس کې د خراسان ډلې غړي وي چې هغه اوس هلته افغانستان کې له طالبانو سره په جنگ اخته دي. نو اتمنی ده چې چیرته جنگ کیږي یو نیم غړی د دوی زنداني کیږي او ځینې وژل کیږي.
مننه اتمر صاحب، ستاسو په نظر دغه ډلې چې اوس احمدزی صاحب یادې کړې، د تاجکستان او د چین او د مختلفو هیوادونو د منځنۍ آسیا وسلوال، هغوی چې په داعش کې نه دي، دا له طالبانو سره نږدې دي او که فکر کوئ چې تمایل داعش ډلې ته زیات دی؟
نه، دوی طالبانو سره نږدې دي، ځکه طالبان دا تضمین هم نړیوال ته ورکړی چې د دغه ډلو نه به نړیوال ته کوم تاوان رسیږي. لیکن په مجموع کې زما ارزه ده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د خدای په خاطر دغسې ډلې نه دي چې دوی د اسلام دپاره دوی جګړه وکړي یا د دین دپاره. دوی نیابتي ډلې دي د هیوادونو د ستراتیژیک موخو د پلي کولو په خاطر، هغه هیوادونه چې خپل رقیبان په سیمه کې دوی ګواښي. دغه ټولې ډلې چې دي تاسو وګورئ، مثلا انصار الله دی، ایغور دی، د چین دپاره جیش العدل دی، د ایران دپاره القاعده دی، د افغانستان نه د بهر داعش دی، همدغسې او ټي ټي پي دی د پاکستان، همدغسې دغه ټولې ډلې دلته د یو هیواد دپاره د تهدید یو منبع دی.
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر، او همداراز د امنیتي چارو بل شنونکي احسان الله احمدزی په 25 دقیقې بحث کې له موږ سره میلمنو.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان